خبر کړی. تاسو په تیرو دوو خبرونو کې واوریدل چې له 1980 زیږیز لسیز راهیسې د جنرال ضیاءالحق تر واکمنۍ ځوانانو په پاکستان کې د ډیموکراسۍ لپاره څه نظریه لرله او په څه طریقه یې مبارزه کوله. په تیره خبرونه کې مو درته د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ضیاءالحق د زمانې د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا MRD په اړه معلومات درکړل. دا ځل به خبر شي چې په پېښور او خیبر پښتونخوا کې د زده کوونکو تنظیمونو د جمهوریت د بحالۍ لپاره څه ډول کردار ولوباوه. د زندانی کېدو او د تشدد له ویرې د سیاسي فعالانو د جلا وطنۍ کیسې مو هم درته راوړي دي. اوریدونکو، ډاکټر محمد تقی دا مهال د امریکا په یوه روغتون کې د ډاکټرۍ تر څنګ هلته د طب په پوهنتون کې استاد هم دی. د 1980 زیږیز لسیزې له نیمایي راهیسې دی په پېښور کې د کالج او بیا وروسته د خیبر میډیکل کالج زده کوونکی او سیاسي فعال و. ډاکټر تقی وایي د ده کورنۍ له پخوا راهیسې سیاسي و او نیکه یې خدای خدمتګار پاتې شوی و.
زما خو اصلي سیاست سره واسطه ده سره علاقه چې زما کورنۍ زیاتر خلک هغه NDP کې نېشنل ډیموکراتیک پارټۍ کې ماماګان او مشران ټول او نیکه مې خدای خدمتګار ونو. یو دا تواتر یې په سلسله خو چې ما به پاکستان ایئر فورس کالج PF سکول کې مې سبق وایم. نو 85-86 کې MRD موومنٹ ونو هغه ټایم کې بنظیر بیبی رالت 86 کې دا غیر راتلو کې موږ د سیبر کافی کول ریسایز شو. نو ANP جوړې دا هغه ټایم کې 86 کې. نو ما ANP کې سر کې شمولیت کو بیا روسو چې یونیورسيټي کې داخل شوم 87 کې. نو هغه ټایم کې څنګه فیڈریشن راغلی شو او ما DSF والو سره ډېر ښه تعلقات چې څوم کې موږ د ANP هغه ډله چې کوم لیفټ ګڼل کېدل مترقی ګروپ چې هغه سره ډېر ښه تعلق. نو پښتون سن فیڈریشن او DSF سره دوه
د محمد تقی په خبره د پاکستان هوایی ځواک یا PF په کالج کې د او د ملګری د جمهوریت د بحالۍ تحریک لپاره سیاسي فعالیتونه پیل کړل.
ما په PF کالج کې سبق ویل. نو ما سره زما ملګری او ککل افضل بنگش غالباً خورای یارو. نو موږ بل داسې چل بکو چې موږ به د MRD پوسټرانه په کالج کې په ولګولو. نو اکثر به د کالج کوم واکمنان هغوی سره به دا فکر شو چې دا خو ډېر پولیټیکل غونډه کې کالج د کارونه دلته څوک کوي. بیا به چېرته د NCC پریډ به نو هغې کو موږ به داسې نارے به ولګو د ضیا بر خلاف. نو هلته زموږ په کالج کې د سیاسي اکټیویټیز ډېر اجازت نو هغې سخت داغه باندې نیوکه کېده. بیا 86 اپریل کې بنظیر بیبی پاکستان ته راغله. نو فعالیتونه ډېر کافی شروع شو. زیاتر دوه درې مقاماتو هغه معلوم مناسب یا په کنینګهم پارک چې اوس ورته جنا پارک ویل کېږي هغه کې تاسو خانه کې او بیا سوکارن سکوئر دا اکثر جلسې جلوس به دي ځنه بشرو کې دل گورنر هاوس وکړه پورې ډېر جلسې د سيدي چې وري خان خبره لید کول. MRD جلسه په خور کې 86 کې غالبا شو. ډېر زبردست جلسه واغې کې تقریبا تمام مشران د MRD راغلو.
ډاکټر محمد تقی وايي په 1980 زیږیز کال کې د پښتون سټوډنټس فیډریشن مشر میا افتخار حسین وو. دا د عوامي نشل ګوند زده کوونکو تنظیم وو چې ډاکټر تقی هم غړی وو.
هغه ټایم کې د پښتون سټوډنټس کونسل ممبر هم ما خل 86 کې غالبا د PSF چیرمن میاس افتخار حسین اوس چې د NPP چیرمن سیکرټری دی هغه مشر د PSF. دا زموږ تعلق د پیپلز فرنټ فیډریشن سره هم ښه پاتې شوی دی. موږ نه خو سینیئر وو خو د MRD مبارزو کې د پیپلز فرنټ فیډریشن هم ډېر رول دی. د پښتون فرنټ فیډریشن ډېر رول پاتې شوی دی او ویلي پښتونخوا کې PSO پښتونخوا فرنټ ارګنایزیشن چې پښتونخوا ملي عوامي پارټي سره تړون لرلو دغوی هم ډېر زیات رول پاتې شوی دی.
اوریدونکو، په تیر خبرونه کې تاسو د پیپلز سټوډنټس فیډریشن د پخوانی غړي آغا وسیم په خبرو کې واوریدل چې د دوی د تنظیم یو غړی قمر عباس د MRD په ورځو کې په بیا بیا زندانی شو او بیا پانسی شو. ډاکټر محمد تقی د قمر عباس تر څنګ د خیبر پښتونخوا د نورو ځوانانو ذکر هم کوي چې له تشدد او زندانی کېدو سره مخامخ شول.
د سوجي چې د قمر عباس او د فضل حق ډیر زیات کشاله چلے د MRD ورځو کې. بیا د تیسره یو بل ملګری ډاکټر صاحب عدنان ګل هغه د پېښور خار او قمر عباس عدنان ګل او سید یوب شاه اعظم افریدی د سټوډنټانو کې دوی ډېر لوی مبارزه کړې دي. او زموږ ګډه خمیا صاحب استخار حسین سید نذیر بازی فیڈریشن لیڈرشپ دی دی پلاس کو ڈیموکریٹک سٹوڈنٹ فیڈریشن DSF مشر کفایت علی خان د یار حسین او اوست وکیلان او صدر وغیرہ هم دی هغه صف آل پاکستان DSF چیئرمین او قمر عباس خو بار بار بندی خانو ته ورزولو هغه باندې خو بدره حق ذاتی توګه باندې دا غیر ټارچر دی انټرست اخستو.
محمد تقی زیاتوی حکومت د پېښور پونتون دننه د پولیسو تانه جوړ کړه چې د سیاسي فعالیتونو او د جمهوریت لپاره د دوی د جلسو او مظاهرو مخاونیسي.
پونتانو باندې هر قسم لاټی چارج، ټیر ګیس، چې کوم هڅه کوي د حکومت درسونه سره وی هغه جیل ته غوځول. بیا هغه ټایم کې په کیمپس شاور یونیورسٹی کیمپس کې د پولیس پوسټونه جوړ شو، یو پورا تانه جوړ شو. نه مخکې کیمپس کې داسې د پولیس پرزنس نه و چې کوم د زیاده اخر له ورځو کې هغه بیا دا پیدا کړی، یو بالکل ډیډیکیټډ ډیپارټمنټ. او مخکې به شاور یونیورسٹی ټاون تانه نه به دا کنټرول کېده. او زما خیال دی دا 86-87 خواشه په یونیورسٹی کې دننه د پولیس پرزنس او د هغې برخلاف هم ډېر احتجاج. بیا داسې چې دا صرف د طلبه تنظیمونو جګړه نه وه، دې کې د شاور یونیورسٹی ټیچر اسوسیشن مشران هم داسې وو. خلکتوګه پروفیسر صاحب اقبال حسین تاجک هغې به ګایډنس کولو په سیاسي مشرانو کې. لطیف لالا، لطیف افریدی هغه یو بالکل داسې لارښود و زمونږ چې هغې سره به مونږ تعلق ساتلو. سرفراز محمود لالا هغه ټایم کې ژوندی و، هغه به پېښور ته اکثر راتلل نو سټي سرکل وغیرہ او خبرې هغې سره هم کېدې. افراسیاب خان خټک خو هغه ټایم افغانستان کې و، هغې چې رالل زما خیال دی دا لیټ 88 89 په دور کې، خو هغه ټایم کې د ایم آر ڈی تاریخ ختم شوی و.
اوردونکو تاسې په دې خبر یاست چې د پخوانی جنرال ضیاء الحق په زمانه کې په پاکستان کې نه یوازې د زده کوونکو پر تنظیمونو بندیزونه ولګول شول، بلکې د دې تنظیمونو مشران او غړي زندانیان هم شول. ورباندې تشدد هم وشو او ځنې پکې په دار هم وځړول شول. په دې سیاسي فعالانو کې ځنې داسې هم ول چې له پاکستانه په وتلو کې بریالي شول او په نورو هیوادونو کې یې پناه واخیسته. پخوانی سینیټر او د بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن پخوانی مشر ثناء الله بلوچ وایي په هغه وخت کې بي اس او په تور لیست کې وو او غړي او مشران به یې پټ ګرځېدل. د ده په خبره هغه وخت د بي اس او زیاتره غړي له پاکستانه ووتل او ډیری یې د پخواني شوروي اتحاد په غړو هیوادونو کې میشت شول چې اوس زیاتره پاکستان ته ستانه شوي.
نن سبا خو بلوچستان کې کلن دم را روان دي، هغه وخت ډېر سلیکټډ د دې لیست چې د دې خلاف ګورنمنت ډېر غټ پالیسي او most of the bso leadership was underground. بیا bso هغه استعمال دور کې یو ډېر غټ کردار ادا کوي. ډېر تعلیم یافته شایسته سنجیده ځوانان دي، دوی ته روانې کې افغانستان ته بیا سوویت یونین ته. او نن سبا هم موږ ګورو چې ډېر غټ کیپ چې دي بلوچ ټرانزیشن غه واپس راغلي دي. د دې سم چې دي هغه په نوکریان کې دي، سم انټلیکچولي کار کوي یا سم پولیټیکلي کار کوي. لیکن بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن، ابول سټوډنټ ارګنایزیشن نسبت کې ډیور ماشاء الله ټایم یولک ماشاء الله ټایم ډېر استبدادي او ډېر زیاتیان سیر سویا.
محمد علي تالپور په پاکستان کې د سیاسي چارو او د بلوچانو د چارو پوه دی. د په 1980 زیږیز لسیزه کې د بلوچستانو د سیاسي فعال په توګه کار کاوه او کورنۍ یې د سند په حیدرآباد کې میشته وه. تالپور وایي دی هم د بندیزونو له کبله له پاکستانه کډوال شو او د افغانستان زابل ولایت ته ولاړ.
جو تھا وہ واپس بھیجنے کی سوچ رہا تھا بلوچوں کو.
اول خود داؤد حکومت، بیا داؤد فکر کاوه چې بلوچستان بیرته واستوي. بیا د ثور انقلاب راغی، بیا خلکانو بلوچستان ته په افغانستان کې د اوسېدو اجازه ورکړه. اول یې موږ ته په زابل ولایت کې یو سیمه راکړې وه چې هلته ووسی. موږ ته به سړی سر 300 افغانۍ اوړه او کمبلې راکولې. موږ تر درو کلونو په زابل کې اوسېدو. بیا مجاهدینو هلته خپلې هلې ځلې زیاتې کړې. بلوچستان ته به خواړه هم نسو رسول کېدای او خلک د علاج لپاره هم نسو تللی. بیا موږ ته حکومت لار برابر کړه. موږ شاوخوا واړه زاړه ټول 2000 بلوچستان وو. موږ ته ټرکونه واسول او بیا موږ هلمند ته
ولاړو.
محمد علي تالپور وایي د به په هلمند کې بلوچستان ته لیک لوست ورزده کاوه.
هلمند میں پھر ہم کو تقریبا 10 سال رہے.
مرشاو خپل لاس کاله د هلمند لشکرګاه له هوایي اډې سره وسیدو. هلته به هم خاړه راکول خو ژوند سخت. ما بل څلور کلونه نیولې تر څلويشت کلونه پورې بلوچستانو ته لیک لوست ورزده کاوه. ل خپل سیاسي زمواري علاوه به ما د بلوچستان علاج هم کاوه. د واګانې به مې ورکولې یا به مې نسخه ورته لیکلې. هغه به شرط تل او له هغه ځای به دارو درمل اخیستل.
تالپور زیاتوي په هلمند کې ژوند مشکل او په سند کې به ل خپل کورنۍ سره په کلونو کلونو رابطه نه کیده.
وا پر هلمند کې چې ریفیوجی کیمپ مې نه تو ټلیفون ته نه بجلی تھی نه پانی
تھا. د هلمند کډوالو په پندغال یا کیم کې نه خو ټلیفون وو، نه برېښنا یا بجلی او نه هم اوبه. موږ د خټو او کانو په کورونو کې وسیدو. زما کورنۍ د سند په حیدرآباد کې و. په کلون کلونو به مې ورسره رابطه نه کېده. کلون وروسته به د هغوی څه خبر راته.
حیدرآباد مې رهته ان کے ساتھ بھی میرا کئی سالوں بعد کوئی خبر آتی تھی جاتی تھی.
دا پیپل اسٹوڈنٹس فیڈریشن پخوانے غڑے آغا وسیم دا محال په ډنمارک کې اوس یو وړوکی کاروبار لري. دی وایي د ده ورور آغا نوید د ضیاء الحق په وخت کې زنداني شو او بیا ورباندې ډېر تشدد وشو. د ده په خبره دی هم دوه ځلې زندان ته ولاړ خو بیا وروسته لیبیا ته او تر هغې وروسته افغانستان ته جلا وطن شو.
بیسیکلی تو میں صرف پاکستان میں دو بار ہی جیل میں گیا ہوں.
دی وایي په بنیادی ډول زه په پاکستان کې یوازې دوه ځلې زنداني شوی یم. یو ځل په 1999 زیږیز کال کې د ذوالفقار علي بھوټو د مړینې د څلوېښتې پر وخت زه د هغه قبر ته تللی وم نو گرفتاره شوم او زنداني شوم. موږ یو څو ورځې په بند کې ساتلی وو. بیا تر هغې وروسته د یو څه وخت لپاره د یوې مظاهرې پر مهال گرفتاره شوم. بس تر هغې وروسته پولیسو ونه نیولم. که نه نو هیڅ پته نشته چې نن به زه ژوندی هم وم او که نه. نو د خپل ژوند د ژغورنې لپاره زه لیبیا او بیا افغانستان ته وتښتېدم.
افغانستان لیبیا وغیرہ بھاگ گئے تھے اپنی جان بچانے کے لیے.
آغا وسیم وایي د دوی سیاسي او انقلابي فعالیتونو ته په کتو د لیبیا د کرنل قذافي حکومت دوی ته د پناه اخیستو بلنه ورکړې وه.
لیبین گورنمنٹ تھی انہوں نے تو ہمیں انوائٹ کیا تھا کہ باقاعدہ طور پر.
دی وایي د لیبیا حکومت خو موږ دعوت کړی وو. په پاکستان کې دی ته د لیبیا سازش کیس نوم ورکړل شو. هلته موږ د کرنل قذافي د لیکلي کتاب مطالعه وکړه. د مطالعه په ډلو کې به موږ برخه اخیسته او د ګوریلا جګړې او وسلوالې جګړې تربیت مهم ترلاسه کړ.
ګوریلا کمانډوز وي.
هغه وسیم زیاتوي تر لیبیا وروسته د پاکستان ته ولاړ او هلته پټ و چې د پاکستان واکمنانو د دوی پر ضد د لیبیا سازش کیس په نوم مقدمه درج کړه او د دوی د نیولو امر یې وکړ. دی وایي پاسپورټ جوړولی نه شو نو ځکه افغانستان ته واوښت. ځکه چې هلته د ذوالفقار علي بھوټو زوی او د هغه تنظیم فعال و.
افغانستان میں تو وہاں میر مرتضی بھٹو جو تھے ذوالفقار علی بھٹو کے فرزند جو تھے وہ دو وہیں تھے.
دی وایي د ذوالفقار علی بھٹو زوی میر مرتضی بھٹو په افغانستان کې وو. ټول کسان بچ له پاکستان جلا وطن کېدل هغه وی په افغانستان کې پناه اخیسته. ځنې کسان د مرتضی بھٹو په وسلواله ډله کې شامل شول. د هغه ډلې نوم اول پی ایل ای وو بیا یې نوم ال ذوالفقار شو. ځنې کسان به تر څه وخت په افغانستان کې پاتې کېدل او بیا به غربي هیوادونو ته د سیاسي پناه اخیستو په مخه ورغلل. دا د 1991 زیږیز کال د پیل خبره ده. زه په پاکستان کې په لیبیا سازش کیس کې مطلوب وم. زما پاسپورت نه شو جوړېدای نو د هوایي ډګر له لارې نه شوم تللی. نو زما هڅه وه چې وتښتم ځکه چې په پاکستان کې مې ژوند ته خطر و.
پاسپورٹ نہیں بن سکتا تھا تو پاکستان میں رہنا جان کو خطرہ تھا.
اوریدونکو پر نن خبرونه کې تاسو وردل چې جنرال ضیاء الحق د مارشل لا پر ضد په پاکستان کې ځوانانو سره ډول مبارزه وکړه او بیا لکوم ډول ستونزو سره مخامخ شول. تاسو وردل چې د هغه وخت ډیری فعالان په جلا وطنۍ او مشکل ژوند تیرولو مجبور شول. پر راتلونکو خبرونه کې به واوري چې د ایم آر ڈی د ځوانانو زندانی کېدو تشدد او وژنو جلا وطنۍ او د سیاسي فعالیتونو او د جمهوریت لپاره هلو ځلو د دې کسانو په ژوند او فکر کې څه بدلون راوست. دا کسان څه فکر کوي چې آیا سیاسي روزنه او د ډیموکراسۍ لپاره د ځوانانو هڅې مهمې دي او آیا په پاکستان کې د زده کوونکو د سیاسي تنظیمونو او فعالیتونو ضرورت شته او که نه؟ د دې پوښتنو د ځواب لپاره به راتلونکې اونۍ بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مخه.
جمهوریت
نن بحال درت دزړوایم ما وینن بحال درت دزړوایم سچ په غوسه شوې وس بسوایم سوایم ما وینن بحال درت دزړوایم ما وینن بحال درت دزړوایم کچوایم تو خوئی جازارا کچوایم تو خوئی جازارا کچوایم خیر دے سو بوایم سو بنوایم
خیر دې سبوایم سبنوایم دچ پغو سشوی وس بسوایم سوایم ما وینن بهال درت دزړوایم ما وینن بهال درت دزړوایم تو زما اس بنو سچاتا پخت